احمد شیبریم، السلام علیکم. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیوز شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښ دی، ځکه چې ډېر شمېر خلک له جنګ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د امریکایانو تر څنګ کار کړی، خو بیا هم دا ضروري ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړي بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دي او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي، دا ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په شپږویشتمه په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډز وشوې. د دې قاتلانه برید تور پر یوه افغان رحمان الله لکنوال پورې شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راستول شوي او راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وویل چې یو شمېر جنایتکار افغانان نیولې دي. د وزارت تیر شپه ناوخته په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا کسان د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال په 2020 کال کې پرته له دې چې اسناد یې وارزول شي متحد ایالاتونو ته لیږدېدلې دي. د بیان له مخې په شکمنو کسانو کې منصور ولی زاده، قسمت الدین، محمد تابش رسولی، جاوید غمگین، محمد تنی او اسر الله خالد شامل دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دغو کسانو جرمونه لشپارس کلنی سره جنسی عمل، د میتا میفیتامین نشه ای مواد موجودیت، غلا، پر دولتی مامور برید، اختطاف او جنسی تیریات کړی دی. د بیان مخې دا کسان سش کال په اگست، اکتوبر، جون، می او جولای میاشتو کې نیول شوی دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د درې نورو افغانانو رحمان الله لکنوال، محمد داود الکوزی او جهان شاه صافی د نیولو خبر ورکړی وو. طالبانو په هرات کې د ایران قونسل جنرال ته احتجاج لیک وسپاره. په هرات کې د والی ویان مفتی محمد یوسف سعیدی د پنځشنبه پر وسویل والی مولا اسلام جار د ایران له قونسل جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو د احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغه وغوښتل چې د دې پیښې عاملان د محکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړو په هرات کې د ولایت مخې ته اعتراضي لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیشه جدي تعقیب کړي. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې لس افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د ایران د سرحدي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. ایران د دې پیښې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو د مخدر موادو او مسکراتو د مخنیوي د ابتدایي محکمې د پریکړو له مخې 15 تنو ته سزا ورکړل شوه. د طالبانو د سری محکمې په خبر پاڼه کې چې د پنځشنبه پر ورځ خبر شو راغلي دي چې دا کسان د نشئی ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي وو. خبر پاڼه زیاته وی چې ابتدایي محکمې دا تورن کسان لوو میاشتو تر څلورو کلونو په بند او لاسو تر نه دشترو په تعزیری سزا محکوم کړی وو، چې دا پریکړه د سترې محکمې له لوري تر تایید وروسته تطبیق شوه. او روسي خبر ده چې ټاکل شوې ده چې نن په واشنگتن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2020 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر کلاوډیو شینباو او د کاناډا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحد ایالاتونو، کاناډا او مکسیکو د دې سیالیو ګډ قربان دي. د لوبي د 34 وادونو د ملي لوبډلو ترمنس د راتلونکي کال د جون په 11مه پیل شي او د جولای په 19مه به پایلو به تر سره شي. د یادونه ده چې تر اوسه 24 لوبډلې توانې دلیدي چې د جام تلاره پیدا کړي او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې یو شمېر افغان سوداګرو نظر در سره شریکو.
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول یو طرف ته ګټنه رسي.
پر همدې موضوع مو د پانتون د استاد پوهان دودیال نظر اخیسته.
پاکستان سره تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي.
دا به هم واوري.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوې ده. به هیڅ څوک بیرون نشي وتلی.
زیات زغال څنګه کارایي سیغه خطر باندې هوا به دومره ککړه ده چې تاسو
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مهم ته د روسیې د ولسمشر سفر څارلې نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخره را سره وو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې له پاکستان سره لاري د تل لپاره پرانیستل شي او داسې نشي چې کله پرانیستي وي کله بندي وي. افغان سوداګرو د خبري ازادي راډیو ته ورسره تر دې وکړي چې پرون پاکستان وویل چې د تورخم او سپین بولدک لاري به د ملګرو ملتونو د مرستو د لیش لپاره پرانیسي. افغان سوداګر وایي چې د دې لارو پرانیستل د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره هم اغومره مهم دي لکه بشري مرستې. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر وای یاد هیواد د سوداګرۍ لپاره هم لري پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونی د مدیره پلاوی غړی ډاکټر مخلص احمد وای که د بشري مرستو لیک د انسانیت او وجلو اړتیاو له مخې ضروري ګڼل کیږي نو باید د خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 2000 کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. هغه د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 4 ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې بیل شکر زخت لري خو تجارت هم د انسانیت یو برخه ده. ځکه اقتصاد شو دريږي کورنۍ لوګي سبب ګرځي صنعت سقوط کوي خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دي بلکې د سلګونه زرو امیدونه دي پانګې پورونه وایت او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلې دي.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترینګلو حالاتو کې سوداګري زلارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمیر افغان سوداګر هم ورته غوښتنه مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس باندې کنه نو د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو بیا یو طرف ته ګټنه رسي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې پاکستان ویلي افغانستان سره خپل لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستې دي. جیو نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 4 په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندرابی له قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې لارې به د سوداګرۍ ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د ګورو ملتونو د وګړو صندوق کانتینرونو پړاو په پړاو تصفیه تصویب کړي او په درې پړاوونو کې به د خوراکي موادو درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګري سولارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کیږي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 4 په خپل ایکس پانل لیکلی چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړي چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر 19 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرخې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې 3 مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي و چې هغه هېواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمن د تجارتي لارو موضوع راسپړو. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی غړی او د پانتون استاد پوهان بشیر دودیال وای چې دا لاره باید د درې الکترونو لمخې تل پرانیستې وي.
پاکستان سره د وو او یا کلونو را دی خو موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانونی تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنگ پیهیږي طبعا جنگ په تجارت و اقتصاد و په ډېر ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو و اویا کلونو کې موږ غیر جنگی حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو د پاکستان تجارت کې، د داسې یو د وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلوده، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغه منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړ علاقو نه ونیسو د کنړ او په دردې پورې بیا دا تورخم چې لویه لاره ده او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر کندهار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي او ترانزیت موږ څه ته وایي، ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي، دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ ده، دا دویم مشکل. او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
پوهان بشیر دودیال وو. وړاندې به په خپرونه کې په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترینګل یو اړیکو د سیمې ستر اقتصادي ځواک چین له ګواښ سره مخامخ کړ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د پکتیا ولایت د سرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې د رغنی سو چارو 108 پیټه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. نجیب الله لوخیل او نور جوسیات.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 108 پیټه بیلابیل پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړ پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې یو سلو آتش پیت پروژې تطبیق شوی دی. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. بې دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناسه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفا پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دی، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی چې دغه سرک سی د ټول زرمت د سهاکو د منزو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او بور د خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي، مریضان تر شپخانی پورې په سہولت باندې په ډیر ضرورت کم وخت کې رسي، میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي، له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی ارتیاو یو ستونزې په خوانې دي، خو په خو به کله نه امنه په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوند ادارو له خوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ول
وڅل ویش کاله وته یا اتسل ویش کاله مخکې سمول دي.